ماشاءالله ډیو دازم تاسو کوربا اسر الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. لومبه د مهم خبرونو سرټکی د جنوبي وزیرستان د سرروغ اوسیدونکو په ډرون برید کې د وجل شوي تن مړې د احتجاج په توګه د پوز دفتر مخې ته ایښو دی. د خبر پښتونخوا حکومتي غړو له پوز وختې چې په کورمه کې د ناامنۍ په مخنیوي کې رول ولوبوي او اسرائیل ویلي چې د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قومندان یې وژلی دی. او زه خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان د سرروغ سیمې اوسیدونکو وایي پرون په دې سیمه کې د پاکستان پوز د بے پیلټ الوتکې په برید کې یو تن وژل شوی او درې زخمیان شوي. د وژل شوي تن زوی مرزلی نن مشاله ډوته ویل چې پلار یې پرون په کانی رغزه سیمه کې له نورو خپلوانو سره روان و چې برید پرې وشو. نوموړی وایي د پلار او نور جو بل کسان بے گناہ وو. ملخوا د پختون ژغورن غورزنګ غړی شرزاده مسجد مشال ډوته و چې د سیمو سیدونکو د احتجاج په توګه د وجل شوی تن سیف الله مړې د پوز دفتر مخې ته ایښو دی او له حکومت د انصاف غوښتنه کوي. نو موړی تور پورې کړ چې پوځي کاروایی کې یوازې عام خلک وجل کیږي. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې د استخباراتي ادارو یو چارواکي د نومنه خبرولو په شرط مشال ډیو ته وویل چې تیر ورځ په سرروغه کې وسلوال لیدل شوی وو چې پرې پوز ډرون برید وکړ. چارواکي زیاته کړه چې په پیښه کې د ډرون یو مارټر ګولۍ د کانی رغزي سیمې له جومات سره نږدې پرېوته چې پکې یو تن وژل شو، خو د پاکستان پوز لا هم په دې اړه په ډاګه څه نه دی ویلي. د خبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو له پوز غوښتي چې په کورمه کې د روانه امنۍ په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. پرون د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د جیل خانه جاتو لپاره د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار همایون خان وویل چې په کورمه کې ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او هغوی باید دا جګړه ودروي. نوموړي زیاته کړه چې په کورمه کې پوځي مشرانو ته په جرګمار په ورځو ورځو ناست وي خو هغوی ورته وخت نه ورکوي. د په پوز غږ وکړ که امن نشي قایم نو بیا د سیمې پولیسو مشرانو او جرګې ته واک ورکړي چې د خلکو ترمنځ شخړې هوارې کړي. بلخو د پاکستان پوز په تیر وختونو کې په بار بار ویلي چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د اسمبلی غړو یادې څرګندونې پر داسې مهال کړي چې د سپتمبر په 6 د کورمې په بشارو کې د مورچو جوړولو پر سر د مدګي خلی او احمدزیو ترمنځ جګړه پیل شوه چې وروسته یې پر قیزه بڼه واخیسته او اوس د کورمې نورو سیمو ته هم غځېدلي. په هغه جګړه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. مشار لډیو ته غوږیستی. د سوات پولیسو ویلي چې په مټه تحصیل کې یې د نښتې پر مهال دوه وسلوال وجلي. د مټې تھانې مشر بغزاده نن مشال لډیو ته وویل چې تیره شپه په بازخیل سیمه کې په یو شخصي ګاډي کې ناستو 15 پټمخو وسلوالو د پولیسو پر ګزمه کوونکي ګاډي ډزې وکړې او دوه پولیسان یې جوبل کړل. د نوموړي په وینا په ځوابي ډزو کې دوه وسلوالو وژل شول او درې نور وتښتېدل. بغزاده زیاته کړه چې له ډزو وروسته د هغې سیمې خلک هم له خپلو وسلو سره د پولیسو د مرستې لپاره وتل او له هغوی سره یې د لټون په عملیاتو کې برخه واخیسته. د سوات پولیسو مشر ډاکټر زید الله وایي چې د وژل شوو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې او پلټنې روانې دي. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د هغې پیښې په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو د یادونې وړ ده چې دا په تیرو دوو میاشتو کې په سوات کې پر پولیسو شپږم برید دی چې پکې درې پولیس سرتېري وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. په پیښور کې د امریکا کنسلګری او خبر پختونخوا حکومتي چارواکو د قبایلي ضلعو د ځمکو په رجستریشن او ځوانانو په ځواکمنولو خبرې کړي. نن په پیښور کې د لوبو میلې اختتامي غونډې ته په خپله وینا کې امریکایي کنسل جنرل شانټی مور وویل چې د قبایلي سیمو په راتلونکي کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی. د په خبره دا سپورټس میله یوازې د لوبغاړو ترمنځ سیالۍ نه وي، بلکې د دې هدف د سیمې ځوانان یوځای کول او دوی ته امید ورکول دي. د په خبره د قبایلي سیمو خلکو په خاص ځوانانو ته امید ورکول هغه څه دي چې د پرمختګ لپاره مهم دي. شانټی مور ویل چې امید د بدلون لامل او د یو روښانه راتلونکي بنیاد ګرځي. نوموړي زیاته کړه چې امریکایي حکومت به د خیبر پختونخوا حکومت په هغو منصوبو کې ملاتړ کوي چې د لارې د دې صوبې ځوانان ځواکمن کیږي او د میرمنو په ګډون ټول وګړو ته د یو شان موقعو برابرول یقیني کیږي. دغه سپورټس میله د نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکا اداره USAID چې په خیبر پختونخوا کې د زمشو ضلعو د ځمکو رجستریشن ملاتړ کوي لخوا لپاره جوړ کړل شوی و. او اسرائیل ویلي چې د سپتمبر 15 په لبنان کې د حزب الله ډلې یو لوړ پوه قومندان ابراهیم کوبیسی وژلې ده. اسرائیل پوځ ویلي چې کوبیسی د 2000 کال هغه برید پلان کړی و چې په کېدري اسرائیل پوځیان تختول شوي او بیا وژل شوي وو. حزب الله ډلې هم د ابراهیم کوبیسی د منډې پخلی کړی د وجنه د اسرائیل لخوا د هغې دورځنۍ بمباری برخه ده چې په کې له 1500 زیات کسان وژل شوي او زرګونه خلک له سیمې کډه شوي. امریکا حزب الله یوه ترهګره ډله ګرځولې. په داسې حال کې چې اسرائیل او لبنان د پراخې جګړې په دور شل کې دي. حزب الله ډلې د سپتمبر 14 په اسرائیلو لسګونه توغندې ویشتې دي او د بارودي موادو کارخانه یې په نښه کړي. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رډیو واوریدل. تاسې زموږ خبرونه په مشال رډیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په جنوبي وزیرستان کې د ډرون برید پر ضد پرلت دوام لري. په برید کې د وجل شوی تن زوی وای
ټول د امن پسند ته ګونا کسان دا ولا کېدل وی وشته کامیش دا الوی بیا اختیدای شي چې اخر کار دی لا کامیش برید دی نور یې میځ واسطه کا دی نشته.
او په ورځو کې د عمل لپاره جرګه شوی د سیمې خلک وایي
څه ته پلانکی وشته ډینګي وشته ورور وشته تربور وشته نو مور دی ته چون وشته خو ټینګي کده فرما کار نه رګن خدای ته ټینګي انویسټیګیشن ونه وکا څه څو پر دغه شهدا او انصاب متنوی ملو شوی ژوندون مین ان شاء الله وره پر بنه چینو.
او په پاکستان کې او په خاص توګه قبایلی سیمو کې پر انټرنیټ د بندیزونو په اړه راپور هم لرو.
دا سیدا چې په قبایلی اضلاع کې د بجوړ نواله د جنوبي وزیرستان پورې اکثره علاقو کې چې کوم د انټرنیټ سہولیات ډېر مشکله دي خصوصا په شمالي وزیرستان کې.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رډیو سره اوسئ. مشال رډیو ته وګستی او وسمو د خبرونې لومړی موضوع تر ازو د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو مشال رډیو ته ویل چې پرون د سپتمبر په 14 د سره روغي په کاڼي رغزي کې لیکي د پاکستانی پوز په ډرون برید کې یو کس وجل شوی او درې نور ټپي شوی دي. د وجل شوی کس زوی مشال رډیو ته د پیښې پخلی کړي. د سیمې خلکو نن په سره روغي کې د پوځیانو دفتر مخې ته پرلت وهلې او د وجل شوی کس مړی یې هم هلته ایښو دی. په سیمه کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشالې ډوته ویلې چې پوز پر موټر سایکل سپار وسلوال په نخه کړی وو خو یو موټر ګولا په کاڼي رغزي کړی کې لګیدلی او لسی وګړو ته یې مرګ جوبلا رامسته کړی. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سراروغا کونی راغزی کلیک شپ و جلشوی کاس زیای د دغه پېښه حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
زم مرزا علی خبره کا د کوم لنګر خیل د سیف الله چې کیم پلور مې او شاهد شد پارین چې د دې جماعت د ورنا چې څنګه هرو واتل دا ډرون یې پوسا په روغل لا په دغه شی بام په اوچو او په دغه ټیم شه د مو پلور سیف الله او ور سره د تر جای مې مرتضا دا عمر تقریبا 15 سال دا ای پی اس کول شه سبا کې او بل تقریبا 19 سال عمر دا حمید نامیږي او بل ور سره عابد خان چې د دو عمر 21 22 سال شه دا تا کسان په موکا په شه زخمیون شول دا سړرو غتا یو ډل په سړرو غښې لږ علاج وتا وینا مینا تام کړه یک نامې مخ شو خاصتل او چې دا زغبیر کوټ کې ماسته را سي دی لکه د مو پلور سیف الله تغذیشې لکه د ناروغ لړلی دام رو واپس کا او میج ور سره واپس روغللی د انوري مخ شو وړي دی وز دولډي خان سي میچ دی او ټول د امن پسند ته ګونا کسان دا ولا کېدل وی وشت کا میج دا الوی بیا اختیدای شي چې اخر کار دی علاقه میج پرې دی نور یې میج واسطه کا دی نشته.
د پښتون جګورنې ورزنګ سره روغ سیمه مشر شیرزاده مسجد ویایی چې په ډرون برید کې د وجل شوی کس مړی سارا دا وخت د سیمه اوسې دین کې د پوز بریګیډ امارت مخه تا احتجاجي درناکښه پلاتای وهلې دي.
د وزیرستان قوم دغه فیصله وکړه چې موږ وو دغه شهید پاکستانی پوز چې کوم په سارا روغه باندې بریګیډ دا یغه مخشي ویری موږ به ورته د ترن په شکل باندې ژدي نو نو موږ په نباجه د پوری راځینار هوته دلتا و سره روغه تا د برګډ مخشوي سره ورسېدلې د می سره وس په زرینا خلک موجود دی تنچینا ولا کېدل لاشم کشیا شو په درنا باندې دلتا چې کی مسلوونه کلی دی هغه په لاو ګرځې زی خود رویسا پر داس نه دای پښوای داس یوانی ما وکینا علاوه په فوز باندې د اصل اول ډاله ته تر په داس نه کیږي عام عوام ټارګټ کیږي عام عوام دغه نزدیکی تنگ دای
په سویلی وزیرستان ضلع کې د خوفیا ادارې و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځې مزدیګار مال 15 بجې د سراروغا کونی راغزی سیمه پوځي پورت سره په موټر سایکل سورن نه پیژندلې وسلاو لیدلې شوې وی چې د پوځ سرتیرو په دا کسانې ډازې کړې وې او د ډرون په ذریعہ د مارټر ګولې استعمال هم پکړای و چې په نتیجې کې د ډرون مارټر یو ګولا د کونی راغزی کلی و جماعت سره لګیدلې دو چې په نتیجې کې یو کس وژلې او درې نورې پر هرجلې کړې دي خود د پاکستان پوځ له طرفه لیا تر دا وخت پورې د سراروغا کونی راغزی کلی په ډرون برید کې د وژل شوی او پر هرجلې شوی کسانو په براکشل یا سهم ویلې شوی نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته وګورئ چې همدا امنیت په موضوع کې پاتې کیږو. زو سوات ته بیګا د سوات په مټه کې په یو وسلوال برید کې دوه پولیس سرتیري جوبل شوی. د مټه پولیسو مشال ریډیو ته ویلي په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وژلي او درې نور تښتېدلي دي. د پېښې پر مهال د سیمو اوسېدونکو هم د پولیسو د مرستې لپاره له وسلوال سره وتلي وو. پولیسو زیاته کړې چې د وسلوالو د لټون عملیات روان دي. د بیګانی برید ذمواري تر دې دمه کوم وسلوالې ډلې نه ده منلې. تفصیل نیاز احمد خان نه کوي.
د سوات په مټه بازخیله کې د شپې هغه وخت په پولیسو ناپیژندلو وسلوالو ډزې وکړې کله چې په یو شخصي موټر کې بغښت ول. د مټي اشاړي پولیس سټېشن اس اچ او بغزاده مشال ورته ویل چې سپینځه په مخ پټ وسلوالو په پولیسو ډزې وکړې چې پکې د موټر چلونکي پولیس سپاهي او خواکې نه سب انسپکټر جوبل شو. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وجلي. د وجلې شوي مړي هسپتال ته رسولي. د ډزو اورېدو وروسته ګڼ شمېر ځایي اوسېدونکي سره د وسلې راووتل او د پولیسو سره سیمه کې د لټون اپریشن هم پیل کړو. نه کې د مټي عوامي نېشنل ګوند ضلع مشر او پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاړی هم شامل وو. ایوب اشاړی د وسلې په لاس په دغه محل خبريالانو ته وویل
زه د دغه علاقې د ګل شاه دغه مظفرتو دغه کورونو د خلکو او د اشاړی او د درخېلې زه د زړه نه مشکور یم. تغییر اوتی دي ټوپکې مرويستې دي او په ټوله علاقې کې ګرځي. دا امکان دی چې دا سړی یا
دا به داسې حال کې چې سوات کې کال 2008 کې هم داسې نام نه و خو هغه وخت عام ولس د پولیسو سره مرستې نه کولې. ولې تیرو دوه میاشتو راهیسې سوات کې په پولیسو دغه شپږم برید دی چې پکې درې پولیسواله وجلې شوي او ګڼ جوبل شوي. اوس عام خلک ولې د پولیسو مرستې کوي او سره د وسلې د شپې کورونه راوځي؟ په دا اړه سوات کې د جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي
د نن مخکې په سوات کې چې کړه د منم جبې واقع وشوه دا غینې مخکې چې کړه د بند په چوکې حمله وشوه نو وس خلک بیدار شوه د خلک چوکونو ته راوځي. خلک مظاهره کوي. په دې مظاهرو کې د ټولو سیاسي ګوندونو د اغي کارکونان راوځي. د ټریډ فیډریشن خلک چې کم دي اغي راوځي. د سیول سوسایټي خلک چې کم دي اغي راوځي. غي دا فیصله کړې ده چې اغي په خپل وطن کې نه خو نورا دشتګردي برداشت کوي او نه اغه څه قسمه فوزي اپریشن ته تیار دي.
د دې پیښې په اړه د سوات پولیس مشر ډي پی او ډاکټر زاهد الله وایي چې د وجلې شوي او برید کوونکو وسلوالو پیژندګلو نه ده شوي. په مټه کې په پولیس برید باندې تر دې دمه یوې وسلوالې ډلې څه بیان نه دی راغلی او نه یې چا ذمواري منلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو رازو هم د نا امنۍ موضوع ته پرون د خبر پختونخوا د ورګزو خلکو د خپل سیمې د امنیت پر موضوع یو جرګه کړي. دوی ویلي له 13 میاشتو راهیسې د ضلع امن خراب شوی. د امنیتي ادارې ملامت کړي چې د شرخوخو پر ضد جدي اقدامات نه کوي. جرګې تر پختونخوا غورځنګ یو ځای مخکښ اهم وینا وکړه. ویل چې پولیس برعکس په دوی د دوی لپاره چې د امن غږ پورته کوي د درواغو مقدمې جوړوي. خو د ځای پولیسو افسر د نوم نه خبرېدو په شرط مشالې ته ویلي چې نا امنی د یو شمیر پیښو رپورټونه یې درج کړي او پلټنې روان دي. تفصیل ممتاز بنگش راکوي.
جرګه کې مشران وویل چې له 13 میاشتو سیمه کې نه امنۍ پیښې سیوا شوي خو قانون پر ځای کولو لپاره اړوند ادارو له اړخه پیښو کې ککړ کسان تر دې دمه نه دي نیول شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر نجیب الرحمن اورنګزیب وویل دوی چې کله د خپلو حقونو غوښتنه کوي نو اړوند چارواکي پر ځای د دې چې د دوی خبره واوري او ستونزې هواره کړي دوی ته په مقدمو کې د ښکېلولو طریقې ورکوي.
چته پلان کی وشته ډینګي وشته ورور وشته تربور وشته نو مور دی ته چون وشته خو ټینګي کده فرما کارنر کنه خود ته ټینګي انویسټیګیشن ونه وکا څو پر دغه شهدا و انصاف متنوی ملو شوی ژوندون مین ان شاء الله وره پر بنه چینم خو ته شی کی یو اف آی آر بکی یره ک په اف آی آر کی د کی د شه د ډیر ځوانون سکوټ ورک شی و ک په دم کونه کی د ډیر خلکو سره نن خبرې نه کاوله
د اورگزی رائټس موومنت یا اورگزو د حقونو غورزنګ زئی مشر حلیم ګل اورگزی وویل قبایل هم ټول عینی حقونه لري کوم چې د هواد نورو قانونو ته ترلاسه دي کله چې اداري خپل ځمداري په سمتوګه نه ترسره کوي نو دوی عینی حق لري چې خپل غوښتنو لپاره په اړوند ادارو غږ وکړي
څو پر دغه ادارې د ریاست د اورگزو کې وی و دا اندغه شی خاموش وی مو تاسو ورته سترګې غړو اواز ور باندې نه وچته نن یوا کېږي سبب بل کېږي بل سبب بل کېږي دا د مو تاسو ریاست ته دا مو تاسو ولا پولیس ته کوم ځکه کارکړتګي د دیو ولا زیرو وی دا جمهوریت مو ته دا خاک رکړې سره پڅوم به دیو ته بل یار وته کوم
ملک ثواب خان وویل باید دا ورغزو خلکو سره دی د هواد نور وګړ په څیر چلنو شي او د سیمې ننول شوی کسان دی باید عدالتونو ته وړاندې کړی شي
دوی ته مو اپیل کوو د خپل د ورغزو ضلع طرف نه دا کوم قیدیان دی دا خلاص کا که بیا قیدیانو کومه ګناه کړې وي عدالت ته پیش کا هغه دی چې که ګناهګار وي قیدی کا که کوم مړه وي هغو خاندانونه خبر کا څه خبرې کې هغو نه خپله مویزه ورکا
د سپتمبر په شپاړسم اورگزو ربیع خیلو اوسیدونکې او د اورگزو حقونو غورزنګ ځای مشر عنایت الرحمن نه پیژندل شوي وسلوالو ووژل چې پر ضد یې احتجاجونه راپارېدلي د پولیسو مشر نذیر خان سره مو اړیکه نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نه شو ولې د پولیسو یو چرواکي نوم نه خپرولو په شرط مشارې ډو ته ویلي د بېلابېلو پیښو مقدمې یې ثبت کړې او پلټنې یې پیل کړې ممتاز منگش مشال ریډیو اورگزی
له اورگزو کورمه ته په کورمه کې د شیګان او سنیا ترمنځ وسله والین خته نن پر شپږم ورځ هم روان دي چې دوه خو ته یې مرګ جوړ راولي دا جګړه د سپتمبر په شلمه د نو مورچو پر جوړولو رستا له هغه پیل شو او بیا نور سیمو ته هم وغځیده دغه جګړې له عمله په سیمه کې د تګ راتګ لارې بندي شوې او هلته سرکاري دفترونه تعلیمي ادارې او بازارونه تړلې پراته دي بلخو په پاړه چنار کې د روان جنگ خلاف پرون هم احتجاج شوی اخو د خبر پښتونخوا حکومت وايي دوی هڅه کوي چې په سیمه کې زر تر زره جګړه ودروي په اړه تفصیل تر کور څخه کوي
دا نارې په پاړه چنار کې لا پنځو ورځو د روان نخت پر خلاف و حل شوې د نهه پرز لزګونه تنانو یو زلی بیا د کامی سیملی کړي انجینر حمید حسین په سرپرستۍ کې احتجاج کړي دوی هغلته د مقامی پرس کلب مخې ته ناستول او دا غوښتنه کوله چې جنگ د نور ودرول شي په احتجاج کې شامل انجینر حمید حسین ویلي لدر ورځو پر دې تمناسته چې حکومت به جګړه د ودرولو فیصله وکړي خو تر اوسه داسې په نظر رانغلل
حکومت ډیر افسوس خبره ده تا ریټ نشته یو سپی باندې ټول روډ بندوي نن تاسو دوره فورسز ده سره دي ما جنگ نشي بندول دي مقصد ده چې تاسو جنگ نه بندوي او ان شاء الله مو به د سټیپ کړو چې ما ټول کورمه به بیاره وځي او کورمه ساته باندې به بیا زه بیا ډیمانډ پیش کوم
د کورمه په بشرو کې په شلم ستمبر د مدګي کلی سنیانو او احمدزیو شیګانو ترمنځ پر یو بل ځمکو نوی مورچې جوړولو په خبره جګړه شروع شوه دا جګړه تر هغه بلشخیل خوار کلی سنگینه خومتسو بوغاکه بداما کړمان پیوړ تریمنګل غزګړی او کونجولې زوتا غزدلې کڅو هم په بشرو کې د جرګې په کوششونو دوه ورځې وړاندې دزبندي شوه خو په څلور نورو ځایونو کې جګړه لا هم جاری ده د چاشبې پښپاه هم د دوه فرقېنو ترمنځ د سخت جړپونو راپورونه تر لاسه شوه په تازه خطو کې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه لک تر لګه دوه کسان مړه او تر شلو زیات زخمیان شوي په سنگینه کې د نخطو پر وخت څلور کسان د مړ کېدلو راپور ترلاسه شوی خو صحت محکمه او پولیس دا نه دي تصدیق کړی تر اوسه په دغه نخطه کې تر سلو زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده ځایي خبریال نبی جان مشال لډیو ته پر څلویښتم ستمبر ویلي په سیمه کې دواړو فریقینو پر یو بل د غوټو وسلو استعمال بې دریغه روان کړی چې نه یوازې انساني ژوند بلکې ځناور هم ترې متاثر دي
پاګه کې ماټر ګلې شارټ رینج میزایل مو ته په لوکل کې مختلف نمې دي سکیلي پسلاګات نور داسې غاټي غاټي 75 یو قسم تا یو اسلحه دا هغه استعمالیږي ته کوم ډیر زیات د غاټ نقصان سبب ګرځي. د فکر خبره دا ده چې دا اسلحه د عام خلکو ته کوم ځای نه راغله.
په کورما کې دا وخت حالات د جګړې له کبله سخت کړکېچن دي. په سیمه کې د تګ راتګ لارې بند دي او هغلته سرکاري دفترونه، تعلیمي ادارې او بازارونه لا پنځو ورځو تړلې پراته دي. په سیمه کې د خوراک څښاک، دوایانو، پېټرول او د ضرورت داسې نور سیزونو کلت راغلی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر آفتاب علم په 23 ستمبر په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دا کوشش یې روان کړی چې په سیمه کې زر تر زره جګړه ودروي. آفتاب علم ویلي که څه هم د دواړو فریقین مشران تعاون کوي خو ځینې عناصر پر دغه لګیا دي چې په خپلو کې تفرقه، کرکه او نفرت پر خوراولو د علاقې امنیت خراب کړي. صوبایي وزیر له مقامي خلکو غوښتي چې خپل ځانونه دې له جنگونو بچو ساتي او د هغو خلکو په حمایت کې دنه ودرېږي چې په علاقه کې شر او فساد خوراولو ته دوام ورکړي. کورما یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت د ځمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خوا عام خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلې دي. په 2003 کال کې د مری په سیمه شیا سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوي چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي خو تر اوسه داسې نه دي شوي. تاریکو رکسه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو دغه استه هم د کورمی په موضوع کې پاتې کیږي. په خبر پښتونخوا اسمبلی کې هم تیر روز د کورمی پر روانو حالاتو بحث شوی. حکومتي غړو هلته پر روانه جګړې اندېښنه ښودلې. د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ځینو غړو د پاکستان پر پوز هم نیوکې کړې ویلي چې هلته ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او هغوی باید دا جګړه ودروي یا دې جرګې او ضلعي انتظامیې ته واک ورکړي چې هغوی دا ستونزه هواره کړي. په کورمه کې د سپتمبر له 6 راهیسې د شیا او سنی ډلو ترمنځ نښتې روانې چې یو شمېر کسان د پکې مرګ ژوبله اوښتي. په اړه تفصیل د مشال ډیو خبریال غلام بوسره کوي.
د جیل خانجاتو لپاره د اعلی وزیر معاون همایون خان د کورمی د صورتحال په اخله د صوبایي حکومت او انتظامیه بی وسۍ ته په اشاره وویل چې هغلته کې ټول واک اختیار د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او په کار ده هغوی د روان جنگ ودرولو لپاره خپل کردار ولوبوي.
زموږ د سکیورټي فورس چې کوم مشران دي هلته کې ذمہداران دي، کمانډنټ دي، هغه خلک راوړي د جرګې په لپاره. هغه بیا په ورځ ورځ مناسب پنځه مې د اوسې خبر نه کیږي که د چا چې مغرین او غیر د امن قائم کی او که هغوی نشي کولی نو کم از کم بیا دې زموږ صوبایي چې کوم زموږ حکومت دی، زموږ پولیس ډیپارټمنټ دی، زموږ هلته کوم مشران دي، جرګه ده، نو کم از کم دا اختیار دی چې میرا بیا د خلکو مس کې کم تنازعات چې هغه حل کړي. چېرته کې جرګې راغواړي، کمانډنټ صاحب راغواړي، جرګه بار مناسب یو سفار شته. کم از کم دا خبره دی زموږ صوبایي حکومت د مرکزی حکومت سره وکړي چې هلته تاسو یو شل یا تاسو پلان چې فون کوي او یا د قلم شي.
یاد دی وی چې د سپتمبر په 6 په بشرو کې د مورچو جوړولو په سر د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ انخته پیل شوی و چې روستو بیا دا جګړه بالشخیلو، تریمنګل، پیوار، مقبل، کړمان او زینو نورو کلو ته هم وغځیدله. په دغه روانه جګړه کې د سپتمبر په 3 سلور نور کسان ووژل شو او لدغه وړاندې پر روانه د تازه جګړه کې 14 نور کسان وژل شوي وو. د پښتونخوا په اسمبلی کې د کورمی سره تعلق لرونکي حکومتي غړي علي هادي هم په دې صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه او د اسمبلی غونډې ته په وینا کې په خپل صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې.
بدقسمتی یې ہے کہ دو فریقین کے مابین مسئلہ ہوتا ہے.
بدقسمتی دادا چې د دوو فریقینو په منځ کې مسله وي او جنگ ټول کورمی ته وغځي. د جنگونو تر ټولو لوی وجه د ځمکو د لانجو نه پس بیروزګاری ده. د 8 فبراير نه وروسته تر اوسه ما په خپل حلقه کې یوه خښته هم نه ده لګولې. ولس د منتخب استازي نه تپوس کوي چې تا تر اوسه څه کار کړی دی. ما سره د دې څه جواب نشته. د حزبی اختلاف اورو بیا په صوبه کې د علي امین ګنڈاپور په مشرۍ په صوبایي حکومت نیوکه وکړه چې حکومت د کورمی د جګړې په شمول د صوبې د ولس د امنیت، اقتصاد او نورو بیلابیلو جدي ستونزو حل کولو په ځای په مرکز کې پر روان سیاسي صورتحال خپل توجه مرکز کړی ده. او د صوبید اولس د ستونزو حل کولو او له مرکزه د خپل برخي د عینی حقونو تر لاسه کولو لپاره موجوده صوبایي حکومت هیڅ ګامونه ندي پورته کړی.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
لا دمه مخکې تاسو د غلام غوس راپور ووریدو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان مسلم لیگ نن په مشرۍ د هیواد په مرکزی تلپی حکومت کې شامل د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي چې یو نوی وفاقي آئینی عدالت ته شدید اړتیا ده. دا خبره نوموړي په داسې وخت کې کړې چې مرکزی حکومت یو اونۍ وړاندې له پارلمانه د یو مجوزه آئینی ترمیمي بل د منظورولو په چاره کې ناکامه شو. آئینی عدالت د هغې بل یو برخه جوړوي. د چارو ځینې شرونکو وایي د بلاول بیان ښکاري چې د مسلم لیگ نون تر څنګ پیپلز ګوند هم د آئینی ترمیمونو په پیکیج کې دلچسپي لري او غواړي چې پارلمان یې هرومرو منظور کړي. تفصیل د راشد خټک په دې راپور کې.
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون ګوند د عدلیه د اصلاحاتو په نوم په آئین کې بدلون کولو کې ناکام شو، ځکه چې په پارلمان کې د دې مقصد لپاره پکار 240 رایې نه لرلې. خو اوس داسې ښکاري چې مسلم لیگ نون اتحادي ګوند پیپل پارټۍ د آئینی ترمیم لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. په آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ د چیف جسټس جوړولو طریقه کار بدلولو او د ججانو د وظیفې موده غځولو نه علاوه د یو آئینی عدالت جوړول هم شامل دي. د پیپل پارټۍ د مشرانو وینا ده چې دوی په 2008 کال کې د جمهوریت لوزنامه لاسلیک کړې وه. د مسلم لیگ نون او نور ګوندونو نه علاوه تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هم منلې وه. په دې لوزنامه کې د آئینی عدالت جوړول شامل دي. دوی وایي چې دغه وختونه دوی په آئین کې د 13 بدلون کولو په وخت هم شامله کړې وه، خو وروسته یې د سپریم کورټ د فشار له وجې پرېښوه. په 23 سپتمبر په کراچۍ کې د سند های کورټ بار اسوسیشن یوې غونډې ته د وینا په مهال د پیپل پارټۍ شریک چیرمن بلاول بټو زرداری وویل چې د صوبو ترمنځ برابري راوستلو او عام خلکو ته انصاف ورکولو لپاره د آئینی عدالت جوړول ضروري دي.
چارټر ډیموکراسي کې مطابق
د جمهوریت لوزنامې تر مخه شهید بنظیر بټو دغه وعده او مونږ به دا سر ته رسوو. که مونږ غواړو چې دغه عدالتي نظام مضبوط کړو، که مونږ غواړو چې زمونږ خلکو ته سمدستي او زر انصاف ملاو شي، که مونږ غواړو چې د صوبو ترمنځ توپیر ورن شي، او دا تر ټولو زیاته مهمه خبره ده، نو بیا آئینی وفاقي عدالت جوړول ضروری دي او یو مجبوري ده.
ضروری ہے مجبوری.
د قانون ماهران هم د نوي آئینی عدالت جوړولو په حق له پخپلو کې متفق نه دي. ځینې وایي چې د دې سره به د سپریم کورټ واک کم شي او حکومت به د خپلې خوښې پریکړې ترلاسه کوي، خو ځینې نور وایي چې په سپریم کورټ کې له کلونو راهیسې 65,000 مقدمې پرتې دي او د سیاسي او آئینی درخواستونو په وجه اوریدنه نه کیږي. که نوی عدالت جوړ شي نو د سپریم کورټ بوج به کم شي او د عام اولس مقدمې به زر فیصله کیږي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز د آئینی ترمیم لپاره د پیپل پارټۍ د هڅو په حق له مشال رډیو ته وویل چې په آئین کې 13 ترمیم هم د پیپل پارټۍ په حکومت کې شوی و، او اوس داسې ښکاري چې د دې نوي ترمیم په اړه د ګوندونو ترمنځ اتفاق پیدا کول هم د پیپل پارټۍ کار دی.
پاکستان دا منشور تاسو ګورې نو په دې کې د آئینی عدالت دا کوم دغه چونو دا د پاکستان پیپل پارټۍ د منشور یو ایسو چیرې د سپریم کورټ نه علاوه بل یو داسې یو آئینی عدالت دی وی چې د کوم آئینی سوالونه چې راځي هغه د دې آئینی عدالت ته داخلي او دغه شاته د یو سوچ دا د امپورټ د مقدمو چې کوم پرېشر دی نو دا سیاسي فیصله کې دا آئینی عدالت تلاړي شي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د نوی آئینی عدالت جوړولو سخت مخالفت کوي او دا د حکومت لخوا د سپریم کورټ ته تابع کولو هڅه ګڼي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجینګار افتخار مشوانی په دې اړه د مشال رډو یو پوښتنه داسې جواب کړه.
د زرداری یا پیپل پارټي دا کوشش وو د شروع نه چې هغه بلاول بټو چې کوم دی هغه ایز ا پرایم منسټر مخکې کی، لیکن هغه کې جو کې هغه ناکام وو، لیکن اوس چې کوم دی اوس هغه ته چانس ملاو شو یا یو ویکیوم ورته ملاو شو. وایي کې یې ایفورټس کوي چې دا آئینی پیکیج چې کوم دی هغه پاس کی، هغه نه بعد چې کوم دی اسٹیبلشمنٹ په هغه ریوارڈ کې چې کوم دی هغه هغه ته پرائم منسٹر شپ ورکی. نو دا هو لکه یو بارګیننګ دی، اور بارګیننګ کې چې کوم دی ګوري چې بلاول یا پیپل پارٹی یا زرداری چې کوم دی هغه څومره حده پورې کامیابیږي او ماته نه ښکاریږي چې هغه هم په دې کې کامیاب شي.
مجوزه آئینی عدالت به د سیاسي او آئینی مقدمو نه علاوه د صوبو او مرکز ترمنځ د مقدمو اوریدنه هم کوي. دغه عدالت ته به د های کورټ د پریکړو خلاف درخواستونه هم ورکول کېدای شي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته هغه ستې تاسو راپور واوریدو. وخت شوه 6:30 او وسمو تاسو ته د غړې د مهم خبرونو لنډی ځواني کو. د جنوبی وزیرستان د سرروغ سیمه اوسیدونکي وایي پرون په دې سیمه کې د پاکستان پوځ د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یو تن وژل شوی او درې زخمیان شوي. د وژل شوي تن زوی میرزلین مشال ډوته وویل چې پلار یې پرون په کاڼي رغزه سیمه کې له نورو خپلوانو سره روان و چې برید پرې وشو. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې د سفارتي ادارو یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ډوته وویل چې تېر ورځ په سرروغ کې وسلوال لیدل شوي وو چې پرې پوځ ډرون برید وکړ. چارواکي زیاته کړې چې په پیښه کې د ډرون جوه ګولۍ د کاڼي رغزی سیمې له جمعه سره نږدې پرېوته چې پکې یو تن ووژل شو، خو د پاکستان پوځ لا هم په دې اړه په ډاګه څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو له پوځ وغوښتل چې په کورمه کې د روان امنۍ په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. پرون د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د جیل خنجاتو لپاره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار همایون خان وویل چې په کورمه کې ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او هغوی باید دا جګړه ودروي. د اسمبلی غړو یادې څرګندورې په داسې مهال کړې چې د ستمبر په شلمه د کورمې په بشارو کې د مورچو جوړول پر سر د مدکی کلي او مزیو ترمنځ جګړه پیل شوه چې وروسته یې پر خیزه بڼه واخیسته او اوس د کورمې نورو سیمو ته هم غځېدلې. په هغه جګړه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. ملخوا د پاکستان پوځ په تېرو وختونو کې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. او د سوات پولیسو ویلي چې په مټ تحصیل کې د نښتې پر مهال دوه وسلوال وژلي. د مټې تھانې مشر بغزادن مشر لوته وویل چې تېره شپه په بازخیل سیمه کې په یو شخصي ګاډي کې ناستو 50 پټ مخ وسلوالو د پولیسو پر ګزمه کوونکي ګاډي ډزې وکړې او دوه پولیسان یې جوب کړل. د نوموړي په وینا په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وژل شول او درې نور وتښتېدل. تر دې دمه کمی وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه ویلي. د خبرونو لنډیز مواردو په دینمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو د دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي. دا بلاسې حال کې دا چې دواړه لورو نن ورځ او تېره شپه پر یو بل بریدونه کړي او د جګړې د لا پراخېدو ویره پر زیدا. بل لوري ته د لومړي ځل لپاره د حزب الله یو توغندې د اسرائیل ستراتیژیک خار تل ابیب ته رسیدلې. تفصیل په دې راپور کې.
په منځني ختیځ کې د اسرائیلي پوځ او فلسطینی او لبناني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې پر اختیاته اندېښنې په زیاتېدو دي. د سلوینیا ولسمشر چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وری مشري په غاړه لري ویلي چې دغه شورا نن چهارشنبه ناوخته د لبنان او اسرائیلو ترمنځ پر زیاتېدونکي کړکیچ بیړنۍ غونډه جوړوي. د اسرائیلو پوځ پرون اوړمه ورځ د لبنان پر حزب الله ډلې پراخ بریدونه وکړل چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا له 500 زیات کسان پکې ووژل شول. تر دغه بریدونو وروسته د لبنان جنوب کې زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي او خوندي ځایونو ته د پناه اخیستنې په حال کې دي. اسرائیل ویلي چې پر بیروت پرونیو بریدونو کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان ابراهیم قبیسی هم وژلی دی. حزب الله هم د خپل دغه قومندان وژل کېدل تایید کړی دی. اسرائیل ویلي قبیسی پر دوی شاوخوا 2000 توغندیزو بریدونو او د دریو اسرائیلیانو په اختطاف او وژنه کې لاس درلود. بلورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای چې هیواد د حزب الله ملاتړ کوي نن چهارشنبه یوې غونډې ته ویلي حزب الله لا هم پیاوړی ډاله ده.
بله ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤسسه
هو دی فشار راوړي. د حزب الله یو شمیر مهم او بارزش عناصر شهیدان کړي. له شک پرته دا حزب الله ته یو زیان دی، خو داسې زیان نه دی چې حزب الله له پښو وغورځوي. د حزب الله سازمانی او انساني پیاوړتیا له دغو خبرو ډېره پورته ده.
بسیار بیشتر از این حرفاست.
اسرائیل نن سهار هم پر لبنان بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. بلورته د اسرائیل او لبنان د تیرې نږدې یو کلنې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک خار تل ابیب ته رسیدلی. د اسرائیل پوځ ویلي د هوایي دفاع سیستم دغه توغندی شنډ کړی، خو په وینا یې دا د حزب الله لخوا چې امریکا یې ترهګره ډله بولي د جګړو د شدت ښکارندوی کوي. لکه چې تیر کال اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوه، حزب الله د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف پر اسرائیل بریدونه پیل کړل او تیرو څو ورځو کې یې د اسرائیل لور ته لسګونه توغندي توغولي دي. له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې دغه جګړه توده شوې. لومړی د پیجرونو په وسیله پر حزب الله مرموز خونړي بریدونه وشول او له تیرو دوه ورځو راهیسې د لبنان پر پلازمینه او نورو سیمو د اسرائیل هوایي بریدونه پیل شوي دي.
د مشال رادیو د پنځشنبي یا زیارت فرزي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسني مو بجو
پختونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو
اردن کو د عوامی نیشنل ګوند مشر او سینیټر ایمل ولی خان پرون په کراچۍ په سټاپ کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان پر سجدي تګلارو په خبر پختونخوا کې د پاکستان د رکن صاحب پر حکومت سخت نیوکه وکړي. نوموړي تور پر کړ چې پاکستان له نړیوالو سره د مخې لوب کوي، بلخوا هغه دا ادا هم وکړه چې د خیبر پختونخوا له نیمایي زیاتو ضلعو کې د صوبایي حکومت په ګډون د پاکستان یوه اداره هم کنټرول نه لري. تر دې وړاندې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان ترکین صاحب حکومت ویلي چې د ترګرې پر ضد جګړه د ریاست او ولس شریکه ده او په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د خپلې برخې کار کړی. په اړه نور حال د مشر ډیو خبریال نیاز علی راکوي.
د عوامی نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي خیبر پختونخوا کې روانه بدمنی وسنۍ نه ده، د لسیزو راهسې پخوانی جوړه ده. د افغانستان نه په غیر قانوني توګه خلک راوستل شوي او پاکستان په دغه کار په اربونو ډالر اخیستي دي. پرون د ستمبر په سلیریشتمه کراچۍ پریس کلب کې میټ د پریس خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل پاکستان ریاست تل ډبل گیم کړی دی، د امریکا سره، د چین سره، او پاکستان په خپل خوره طالب او وسلوال ساتلی دی.
ادھر هم امریکا کے ساتھ بھی گیم کھیل رہے ہیں، ادھر هم چین کے ساتھ بھی گیم کھیل
رہے ہیں. دیوای موږ د امریکا سره لوبه کوو، دلته د چین سره لوبه کوو، طالب موږ ساتلی او ترهګر موږ ساتلی دی، د پاکستان ریاست دا ساتلی دی، او دا ترهګر موږ د افغانستان د غیر مستحکم کولو د پاره مو ساتلی دی.
افغانستان ریسٹیبلائز کرنے کے لیے رکھا ہے.
پاکستانی چارواکو وخت په وخت منلی چې د ترهګرۍ ضد پردی جګړه کې شامل شوی او په زرګونو پاکستانیان پکې وجلې شوی او په اربونو ډالر تاوان ورته اخته دي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم حقلی اساق ډار د ستمبر په اتمه له جیو نیوز سره په لندن کې ویلی وو په افغانستان کې له طالبانو له غلبې رستو د آیسای د هغه وخت مشر جنرال ریټایر فیض حمید د کابل صبر پاکستان ته ډیرګان پریوته دي. ایمل ولی خان پاکستان تحریک انصاف په پخوانی حکومت او مشر عمران خان باندې تور ولګبو چې د طالبانو وکالت کولو او څلويغ زره پوری وسلوالې له افغانستان نه راوستي دي. ایمل ولی خان په وینا چې اوس موږ د هغه وسلوالو سره د شوی معاهدې پښتنه کوو چې عدالتي کمیشن دی جوړ کړی شي او د هغې رښتیا دی ښکاره کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې اوس د خیبر پښتونخوا حالات دا دي چې وسلوال راوستل شوي، بیا آباد کړل شوي دي او مشران یې خوشې کړل شوي دي. نوموړي په وینا چې تحریک طالبان پاکستان او تحریک انصاف یو دی، یو سیاسي څنګه ده او بلا وسلواله څنګه ده.
آده سے زیادہ پختونخوا آج کل پولیس کے ریٹ میں نہیں ہے.
دی وای نند نیمه نزیات پختونخوا کی د پولیس ریٹ نشتا، د طالبان ریٹ تے طالبان ٹریفک کنٹرول وی او هر څه طالبان کنٹرول وی. پختونخوا کی بیا و لګولې شوې دي.
ایک آگ ایک دفعہ پھر لگائی گئی ہے.
د خیبر پختونخوا حکومت او تحریک انصاف تر وسه د ایمل ولی خان په تازه خبرو سندي ویلي خو په وړاندې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه د ریاست او ولس شریکه ده او په صوبه کې د امنیت لپاره ټول اقدامات کوي او ترهګرۍ به ختمول شي. د پښتون ژغورنې غورځم د 11 اکتوبر قامی عدالت جرګه کې د ګډون کولو پښتنې په ځواب کې ایمل ولی خان ویل پی ټی ایم د ګوند صوبایي مشرتابه ته بلنه ورکړي، صوبایي مشرتابه به فیصله کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردونکو راځو. اوس یو بلې موضوع ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی ځنو خزینه غړو په پیښور کې د کم عمره ماشومانو د لادر کېدو معامله راپورته کړې او په دې لړ کې یې په اسمبلی کې د پاملرنې نوټس هم جمع کړی. په هغه نوټس کې ویل شوي چې پیښور کې د ماشومانو لادر کېدو پیښې زیاتې شوې چې له عملی یې میندې او پلرونه اندېښمن دي. د پاکستاني رسنیو له مخې د تېر یوې میاشتې پر مهال په پیښور کې له شلو زیات ماشومان لادرکه شوي، بلخو د پیښور د پولیسو مشر د ماشومانو د لادر کېدو پیخی به بنیاد بللی. پڑای نور حال د مشال ریډیو خبریال خالدانی از راکوی.
د جمعیت علما اسلام فی غړی ریحانه اسماعیل مشال ریډیو سره خبرو کی ویلی دی د ماشومانو لادرکه کېدل د اندیښنی وړ ده. دا وای پولیس او نور متعلقه چارواکو لپاره دی اکشن اخیستل پکار دی چې دا ماشومان د ملک مستقبل دی. ریحانہ اسماعیل وای د لادر کشوی ماشومانو عمرونه د اتلس کالونه کم دی او دا چې تیر وختونو کې قتل شوی دی چې کم عمره ماشومان د نا امنی پی خود پاره استعمال شوی دی.
مختلف تاسو زموږ واقعیات تر مخه راغلي دي چې خودکش دماکی شوی دی هغه کې مزا کم عمره ماشومان استعمال شوی دی. بل غټه خبره دا ده چې مختلف ملکونو کې آزاد پاره دا ماشومان سمګلینګ هم کېدای شي. دی شاته کم محرکات دی کم مقصد دی هغې د پاره دا مونږ دا خبره اسمبلی ته راوړی ده چې په دې تپوس وکړی شي دی شاته څه محرکات دي اوسه پورې دی معلومات ولې نه دي شوي او زمونږ دا پولیس ډپارټمنټ او زمونږ حکومت ولې داسې بې خبره اوده دی.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو د پاره کارکوونکي عمران ټکر وایي د ماشومانو د حقونو تحفظ لومړی ذمہواری د ریاست جوړیږي چې دوی د جنسي او جسماني تشدد نه بچ کړي. دیوای د ټولنې نورو وګړو له هم د ماشومانو تحفظ لپاره کردار ادا کول پکار دي. د زیاته کړی دا
ماشومان چې دوی غیب شي دوی سمګل شي نو د دې سره به ظاهره خبره ده غیر انساني غیر اخلاقي عملیات کیږي. نو د دې گنجائش نه په پاکستان په آئین کې شته نه په قانون کې شته نه په شریعت کې شته او نه په هغه بین الاقوامي کنوینشنو کې شته کوم باندې چې پاکستان دستخط کړی دی. اول او اخر ذمہ داری د ریاست جوړیږي هغه د ذهني جنسي جسماني تشدد نه او د اني کایند اف ایکسپلوایټیشن نه هغه محفوظ وساتي.
بلخو د پیښور سی سی پی او قاسم علي خان مشال ریډیو سره خبرو کې د ماشومانو لا درکه کېدو خبرونه دروغ بللې دي. سی سی پی او زیاته کړې ده روان کال کې پیښور کې یو 50 ماشومان لا درکه شوي چې پکې یو سلويخ واپس کورونو ته تللی دي او پاتې نور هم د کور خلکو سره رابطه کې دي.
51 داسې لکان جنې کې چې کوم د کور نه تللی دي خفه 41 کسان واپس خپل کور ته راغلي دي. دغه لس چې کوم دي نو هغه اوس هم دغه لیټست دی بیا چې کوم ماما کاکا یا چا کر تللی دي او هغه خپل پیرنټس سره په رابطه کې دي. آیډینټیفاید دي لوکیټډ دي. نو داسې هیڅ قسمه مسئله نشته. یو کیس دی سربند کې چې یو ماشوم چې دغه بے درکه شوی دی او دغه مونږ ایف آئی آر کړی 364 کې باقی د باقی باندې انویسټیګیشن روان دی. د دغه یو کیس نه علاوه داسې دا نور چې کوم میسج چلیږي دا ټوټلی بیس لیس دی.
که څه هم سی سی پی او د ماشومانو بې ترکه کېدو خبرونو تردید کړی دی ولې د جنسي زیاتې ښکار او لا درکه شوي ماشومانو د پاره جوړ کړی شوی ایپ زینب الرټ فیسبوک پاڼې نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه 1300 دوران خیبر پختونخوا نه نه زیات ماشومان لا درکه شوي دي چې پکې د زیاتره تعلق پیښور سره دی. خالدان نیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
اردن کو په داس حال کې د چد تیرا رازیل کډوالو په جمرود کې ل څباند یوې میاشتې رہیسی د لوی غاړ پر مخ د پخورو ترخم ترمنځ لار تړلې ده. د لنډي کوتل دکاندارن وای چې کار روزګار یې خراب شوه. دغه دکاندارن وای چې د پوخ سړک پر ځای پر متبادلو کچل اور باندې په وړو غاړو کې ل پخورو لنډي کوتل ته د خوراکي شان وړلو ل کډاو توان سره مخامخ دي. هغوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د رازیل کډوالو ستونزه هواره او لوی لار دې خلاصه کړي. د خبر انتظامی چارواکو له احتجاج کوونکو سره څو ځلې خبرې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړي. په تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرحات شینوریا کوي.
د لنډ کوتل بازار یو دکاندار مینار ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبردارې لارې تړل کېدو له وجې د دوی په کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
او زمونږ د چینو او د وړو غوړو کاروبار دی. دغه چې کوم دی غټه توړه باندې 100 روپۍ اضافي راځي دا ټول نقصان دی او بل مال کم هم راځي مال خرابږي. ډیرو خلکو ته تکلیف دی مسافرو ته هم تکلیف دی گاډو ته هم تکلیف دی. یا دکاندار چې مثال په تور باندې په پیښور کې دغه چې کوم دی چې پلس یو وخت یو 3-4 روپۍ خرچه پر دی په 15 خرچه تاوان هغه کس ته غریب کس لري چې څوک یې خوري. نو موږ حکومت نه دا تمه ده او دا تر چې کوم دی کنه چې دا مذاکرات وکړه دا خلک خپل کورو ته لاړ شي ډیرو لارو والا ته ډیرو مالو والا ته چکم نه کنه دا سبزی خراب شوي او خراب پګیو دا چکم نه پروت مخکږي.
یو بل دکاندار ممبر خان شنواری ویل چې وازی وړو گاډو ته اجازه شته چې په دې لار ته غرا ته ګوکا خو په دې باندې خرایا زیات راځي او مال پکې کم راوړل کیږي، نو دې سره بیا دکانداران خوراکي شیان ګران خرڅوي او زور ولس لورځي.
یعنی مطلب دا ہے چې دا اړندو ادو کاروبار دی او دا چې کوم ځای کنه یو خو یعنی په خوړ په لیار راتلو کې دا چې کوم ځای مونږ خو آلریډی دي کې نقصان دی کنه ماته ګیم زیاتې چې څومره لیار خراب ده کنه دا نازک شای دی دا سي هر یو شای چې کوم ځای غوخه شو مطلب دا چې مونږ اینو دا چرګان شو چرګان ولا چرګان مړکېږي ظاهر خبره دا څومره چرګان تر مړشي د غمړو هغه چې کوم په ژوندو باندې تاوان نه چینو دا چې کوم ځای ګران په مارکیټ کې خرڅيږي لګا مطلب غوړو چینې دا سي هر یو شای چې پوښتنه تر کړی چې دا څل ریټ ګران دی نو مطلب یی چې زمونږه ته خړ په لیار او وزن هم کم راوړي او وزن کم راوړو د وځي نه کوم دی کنه مونږ دا ریټ ګران دی ګاډی مانی کړی ډیر راځي بس مونږ خو حکومت نه دا غلای چې د کوکی خېلو سره مذاکرات وشي او دا لیار د کولاو شي.
د تیرا راجګال کډوالو له تیر خو او شایوي میاشتې راځي په جمرود بیګیاډی کې د احتجاج په توګه د پیښور او تورخملار د لویو ګاډو پر مخ تړلې چې د سره نه وازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت تړل شوی بلکې د لنډ کوتل خلکو ته هم په تګ راتګ کې مشکلات پیدا شوي. له تیرا راجګال درینا په 2013 کې خوښه شل زره کورنۍ را بې کوره شوي او په جمرود کې خپلوانو کرا دیر شوی. د دې کډوالو کمیټې مشرانو احتجاجي پرلت لګولی او دوی غوښتنه کا چې خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي خو بیا هلته میشت امنیتي ځواکونه ورته اجازه نه ورکوي او دوی په خپل دریځ کې ویلي چې په تیرا راجګال دره کې اوس هم د امنیت ستونزه شته او چې کله دغه ټوله سیمه له وسلوالو پاکه کړي نو بیا به کډوالو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پارلیمان غړو او پیښور کمشنر د تیرا راجګال کډوالو سره څلور وارې مذاکرات کړي خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال رادیو د غواګیاست اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان په اساسي قانون کې ولست د حق ورکړل شوی چې دوی له ټولو حکومتي ادارو څخه په دې اړه معلومات ترلاسه کولی شي چې دوی د ټیکس پیسې چیرې او څنګه خرڅیږي. ولست د دې اسانۍ ورکول لپاره بیا د وفاق ترڅنګ په صوبو کې هم خپل ځانګړې ادارې موجودې وي چې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن ورته ویل کیږي. دا ادارې په وفاق او نورو صوبو کې کلونه وړاندې جوړې شوې وي خو په بلوچستان کې لا هم داسې څه اداره په عملي توګه وجود نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې د بنیادي بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي او پرترقیاتي چارو نظر لرونکي په بلوچستان کې د دې ادارې په جوړولو کې خنډ ته څنګه ګوري او آیا د بلوچستان اوسنۍ حکومت د یادې ادارې پر جوړولو څه کار کوي او کنه؟ پړې زموږ همکار بوریوال کاکړ دا رپورټ برابر کړی.
د پاکستان د 1903 کال په اساسي قانون کې د 19A ماده لمخې د هیواد هر وګړي د حق لري چې د ولس له ژوند سره تړلې هرې چارې په اړه له حکومتي ادارو څخه په قانوني توګه معلومات ترلاسه کړي. د اساسي قانون د دې ماده لمخې په خیبر پښتونخوا کې د 2013 کال د اکتوبر پر 13 قانون سازي شوی و او د هغه کال د دسمبر له 9 نیټې راهیسي په یادو صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن کار کوي. په پنجاب کې هم په 2013 او په سند کې بیا په 2014 کال کې د دې ادارې رامنځته کولو لپاره پر صوبایي کچه قانون سازي شوی و. په بلوچستان کې کڅ هم تر ټولو په ځند یعنی د 2021 کال د فروری پر لومړۍ نیټه قانون سازي شوی و خو تر اوسه لا هم په یادو صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي ځانګړي اداره یا کمیشن نه دی جوړ شوی. خبریال او د بنیادی بشری حقوقو لپاره مبارزه کوونکی میر بهرام بلوچ وای دوی د دې لپاره په وار وار غونډي او سیمینارونه کړی دي، خو د د پوینا د وخت حکومتونه پکې دلچسپی نه اخلي.
جو ہم نے ایک سروے کیا کہ بلوچستان کی بیوروکریسی ان پولیٹیشن نیم چاہتے ہیں
مش سروے کړي او د هغه لمخې د بلوچستان افسر شاهي او سیاستوال نه غواړي چې ولست په دې اړه معلومات ولري چې د دوی د ټیکس پیسې چیرې او څنګه خرڅیږي. نو همدا وجه ده چې کله هم معلومات ته د لاسرسي قانون او کمیشن پاړه بلونه صوبایي کابینې ته ورهم سي، نو هغه د څنا څه وجوهات له کبله منظور او عملي نسی.
اسی طرح جب بھی آر ٹی آئی کمیشن کا فائل یا چیزیں جو ہے نا کیبنٹ میں آتا ہے وہ کسی ہڈل کے وجہ سے رک جاتا ہے.
میر بہرام بلوچ ویل په بلوچستان کې د ولس او په ځانګړي توګه د ځوان او لوستي نسل له حکومتاري او هغه نظام څخه تم پر ختمې دوده. د د پوینا که حکومت معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن او داسې نور ګامونه پورته کړي او ولس په عملی توګه په نظام کې برخوال وبولي، نو دا به جمهوریت او د نظام ته ګټه ورسوي. د بشري چارو یو خپلواک سازمان اسوسییشن فار انټیګریټډ ډیولپمنټ مشر عادل جهانگیر مشال رډیو ته وویل معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې تر نورو ضروری دی چې دا د عام ولس له ژوند سره تړلی دی. دویل که داسې کمیشن وی نو ولس کولای سي چې د حکومتي فندونو لګیدو په ګډون پر هر هغه څه نظر ولري چې په یو نه یو شکل له ولس سره تړلی وي. نموړي د بیلګې په توګه وویل که یو چا د یو نوکری لپاره انټرویو ورکړی وي او دی ګڼي چې هغه د دې مستحق دی او بیا هم دا نوکری د ته نوی ورکول سوی، نو دی معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن لاري په دې اړه له اړوند ادارو پښتنه کولای سي.
په میرټ باندې هم زه په ټاپ باندې هم دغه باوجود هم ماته هغه جواب نه رسېږي، نو زه د رایټ ټو انفارمیشن کمیشن په ترو یا متعلقه ډپارټمنټ په ترو دغه سوال کولای سم چې بای زما خو ما میرټ باندې دا جواب اپلای کړی او په میرټ کې راغلی یم، ماته دا جواب ولې نسو ملاو؟ نو هغه ډپارټمنټ دا باوند دی په دغه سیاغه ته د استاد سوالو جواب به خامخا درکړي.
عادل جانگیر وویل عام ولس په دې نه دی خبر چې دوی پر هر څه د ملک او حکومت ته ټیکس ورکوي، نو ځکه دا د دوی حق دی چې د خپل ټیکس د پیسو په اړه پوښتنه وکړي چې هغه پر څه او څنګه لګیږي. په نړۍ کې د شفافیت سازمانونو لخوا په پاکستان کې پر وفاقي او ټولو صوبایي حکومتونو ګوتې پورته کیږي چې هلته په پراخه او منظمه توګه درغلۍ روانې دي. ترانسپرنسی انټرنیشنل د 2023 کال په جنوري میاشت کې ویلي چې پاکستان د نړۍ په 180 هغو هیوادونو کې پر 133 نمبر دی چې درغلۍ پکې کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی چې کله د 2023 کال د مارچ پر 2 نیټه د خپلې دندې لوړ کړې وه، نو په لومړۍ وینا کې ویلي چې لومړۍ توبې په صوبه کې د روانو درغلیو مخه نیول دي. د صوبایي حکومت له ویاند شاهد رین څخه مې وپوښتل چې په بلوچستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون 3 کاله وړاندې منظور شوی و، خو د دې قانون عملي کولو لپاره کمیشن لا ولې نه دی جوړ شوی. هغه ویل د دوی حکومت دې مسلې ته سنجیده دی او د یاد کمیشن جوړولو لپاره یې په کار پیل کړی دی.
حکومت نے اس پہ سارا کام کر لیا، لیجسلیشن مکمل ہو چکی ہے،
حکومت پدی اڑا ٹول کار کھڑے دی، قانون سازی وشوا او د هغه لمخی د یو کمیشن جوړول دی او د هغه لپاره د ذمہ وارانو خستو لپاره هم مرکه شوی دی. کلا دا پروسا سر ته ورسیږي نو معلومات ته د لاسرسی کمیشن بالا قانون سره سم کار پیل کړي،
اپنا کام کمیشن شروع کر دے.
شاهد رندویل اوس یوازې د دې کسانو ګمارل پاتې دي او دای په دې اړه څه کرنیټه نسی ویلای چې کله به د دې کمیشن مسولین په کار وګمارل سي. خو شاهدرند دا تورن رد کړل چې ګواکې د بلوچستان صوبایي حکومت د خپل درغلیو پټولو لپاره د دې کمیشن په جوړولو کې لزنډ کار اخلي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی حل شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوگے نمرو کہ زمنگ بچی مریدا بھی گارے دلیا سا یاد دلوگے لسا ندوی سارے سم زمو سا غم نشتا
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅ کوي.
دی میڈیا هم دوم آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک بل کې پورته کړی کلاشن کو زناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دنی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
مشال ډیو ته وګورئ سیریدونکو د خوست یو شمیر اوسیدونکي له بیکاری شکایت کوي. وایي سره لدی چې ټوله ورځ د مزدورانو په چاو کې په انتظار تیروي خو په اونۍ کې دوه ورځې هم کار نه ورته پیدا کیږي. په دې مزدورانو کې هغه کسان هم دي چې په خوا یې لوړې زده کړې کړي او ځینې داسې کسان هم پکې شته چې د افغانستان له نورو ولایتونو خوست ته د کار او مزدورۍ په نیت ورغلي. بل خو په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول یې په لومړیتوبونو کې دي او پر کسب یې د ځوانانو نو د سمبالخ لپاره د حرفوي زده کړو یو مرکز اهم فعال کړی دی. په تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې
د خوست ښار یعقوب اډې جمعه ته مخامخ د بازار د منځنۍ ویالې په ژی هر ورځ ګڼ ځوانان تنکي زلمیان او د پاخه عمر لرونکي کسان د خپل کسب له وسایلو سره د کار په تمه ناست وي، خو په دوی کې ډېر لږو کسانو ته د کار موقع په لاس ورځي. دا کاریګر وایي کارونه بیخي لږ دي او په ټوله میاشت کې یوه اونۍ کې هم کار نشي پیدا کولی، چې د دې کبله د دوی د کورنیو اقتصادي حالت خراب دی. د خوست یو اوسیدونکي وزیر مشال راډیو ته وویل
تقریبا لس ورځې ناسي وو، پنځه ورځې ناسي وو، درې ورځې ناسي وي، په دا لس پنځلس ورځو کې دوه ورځ پیدا شي نور ټول بیکاره یو. او دې ما په شمول باندې لاسومره مخلوق چې ناسته دلته خلک کار د ټول بیکاره دي. چارواکو نه دا هیله ده چې موږ دپاره د کار زمینه برابر کړي چې موږ د کور دپاره د یو مړی حلاله ډوډۍ وګټو.
خوست په ځانګړي ډول د ګرمۍ په کمېدو سره د نورو ولایتونو هم ګڼ خلک کار او مزدورۍ ته راځي، خو هغوی ته هم داسې څه په لاس نه ورځي چې کورنۍ ورباندې بسیا شي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي محمد دین وویل
پروان ولایت نه راغلی ما شل نفر په مینو غړې ده دلته درې څلور میاشتې کېږي بېکار وي، باید موږ سه یو ترتیب برابر شي. کار نشته، بېکاري ده، غوښتنه هم دا ده چې موږ ته دغه کاروبار برابر کړو.
د دې پخوا کې کار او مزدورۍ ته یو شمېر هغو ځوانانو هم مخه کړې چې پخوا په زده کړو بوخت وو، خو اوس د اقتصادي ستونزو له کبله اړ شوي چې خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. له همدې ډلې یو تنکی زلمی زبیر هم دی.
کور مشر زوایم، پلور مو مریض دی، زه خپل کور زم مشر سرپرست یم، د کور ستونکی یم، کارونه مې نشته، کارونه مې هی بټا په لوړ دي. تعلیم مې وکړ، اول وخت یم پلار جوړ و کور کړلو مو تعلیم کول، او ته چې کلم پلور مریض شو زه مو تعلیم پرې خو ور کور ته مجبور شلم، کور ته روتم، کور مې داده به هی پټا په لوړ دی. یو ځنا ډیر ډیر ځوانان دي چې به کور اگر زی تعلیم نه کړی دلسم نه پنتونو نه فارغ دي، کور زمينه نشته.
بلوري ته زوی چارواکی اموي د خلکو لپاره کارمندنه دوی لپاره لمړیتوب لري. د کار او ټولنیز چارو رئیس مولوی میرصاحب خان ویل
زموږ د کار او ټولنیز چارو وزارت په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې د خلکو لپاره د کار زمينه مساعده کړي. اوس د څو نه مخکې په کابل کې د خلکو لپاره د کار د پیدا کولو په خاطر د کار په نامه ډیر لوی ملي کانفرنس جوړ شو. په الحال موږ د خوست ولایت کې د خرپوي زده کړې یو لوی مرکز لرو چې فعال ده. یو سل دیرش کسان ځوانان په زده کړو باندې بوختي او موږ کوشش کوو چې دغه پروسه ټولو ولسوالیو ته وغځو ان شاء الله.
په خوست کې شمیر کسان داسې مهال د بیکاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو یو اړوند بنسټ هم په خپل وروستۍ ارزونه کې په افغانستان کې د اړمنو خلکو شمیر 23.1 میلیونه وګړي ښودلی دی. له دې سربیره په وروستیو کلونو کې د کار او ژوند مناسبو فرصتونو د نشتون او اقتصادي ستونزو له کبله زرګونه افغان ځوانان په مختلفو لارو بهرنیو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
شما مزه